د مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل کوربا اسلام الله مومن سلامونه ومني. وخت شوه 4:00 په دې غړي کې په لومړۍ نیمه کې ستاسو لپاره ریپورټونه لرو او په وروستۍ نیمه کې د مشال په نوم ونیسه خبرونه به واوري. دغه راز منګه دا وري د سر موجوده په پاکستان کې روان سیاستونه دغه سي په خاص توګه د پاکستان ترکی انصاف په د نیول شو غړو په اړه حکومتي ګوند څه څرګندونې کړې هغه به تاسو سره نیغ په نیغه شریکو خو تر هڅه مخکې له بولول کاکړ خبرونه ورو
د مهم خبرونو سره ټکی د خیبر پښتونخوا د لکه مروت پولیس وايي تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي چې پوز لاغي سیمې نوي وتلې. د اسلام آباد د پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرستر ګوار علي خان په ګډون د یاد ګوند یو شمیر مخکشان نیولې دي او د اسرائیل لخوا په خیمو کې د اوسیدونکو فلسطینیانو پر کیمپ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه د خیبر پښتونخوا د لکه مروت پولیس وايي تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي چې پوز له هغه سیمه نوي وتلې. دوی لپاره رئیسی د لکه مروت پر انډس های وی احتجاج روان کړي او تور پوری کوي چې پوزي او استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې مداخلت کوي. د لکه مروت مرسیال کمشنر فهد وزیر نن مشال رړي تویل چې دوی لپاره رئیسی د پولیسو د پرلت له مشرتابه سره خبري کوي او هیله لري چې نن به دا مسله هوار کړي.
ڈی آئی جی بنو ہر غلط اور ڈی پی او بنو چونکہ آ ڈی ڈی پی او لکی پوتے دائی اور ڈی پی او چکے میں مجھ دے ڈسٹرکٹ لکی دائی آ ہم اس سرا مدستی وہ سرا دغ علاقے مشرون اور پاک فوج کے بریگیڈیئر دائی آ ہم اس سرا پتہ معاملے کے دوست مجھ دیر کوشش نہ پکے وکڑ خود ڈسٹرکٹ لگی مروت پولیس چکے میں دائی اخ چکم سٹانس تائی آڈر سویر سخت تائی نو امید لری چنن المشوم پر دا معاملہ حادشین
پوز او د استخباراتي ادارو چارواک تر اوسه د پولیسو لخوا پر هغوی د پولیسو تورونو په غبرګون کې په ډاګه څنې دی ویلي. د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف ګوند د مشر بیرستر ګوهر علي خان په ګډون د یاد ګوند یو شمیر مخکشان نیولې دي. پولیسو د سپتمبر پر 9 د پارلمان مخې ته د تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شیر افضل مروت ونیو او بیا یې د یاد ګوند اوسنی مشر بیرستر ګوهر علي خان او یو بل مخکش شهیب شاهین گرفتار کړ. پاکستان تحریک انصاف پر ایکس پاڼه په یو بیان کې دغه گرفتاری نا قانونه او پر جمهوریت نیغ په نیغه برید بللی دی. د لغ وروسته دا چې تحریک انصاف د سپتمبر پر 8 اسلام آباد ته نږدې په سنگ جانی سیمه کې د ګوند د بنسټګر عمران خان خوشی کولو لپاره احتجاجي جلسه وکړه. د اسلام آباد انظامی د مازګر له 4 د ماښام تر 8 بجو د جلسې اجازه ورکړې وه خو جلسه تر ناوخت روانه وه او پولیس وایي چې تحریک انصاف د جلسې له اجازتنامې سرغړونه کړې ده. د خیبر پښتونخوا د سوات قومي جرګې یو ځل بیا د حکومت لخوا د ازمې استحکام په نامه د پوځي عملیاتو مخالفت کړی دی. د سوات قومي جرګې مشرانو پرون په منګوره کې د کړي جرګې پر مهال ویلي چې دوی په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړی و چې په ملک کې به د ترګري خلاف د ازمې استحکام په نامه پوځي عملیات کوي. خو د یو شمېر سیاسي ګوندونو او په بیلابیلو سیمو کې د ولس تر احتجاج وروسته حکومتي او پوځي مشرتابه وویل چې دا به هدفي عملیات وي او د پخوا په څیر به خلک بې کوره نه کړي. د بلوچستان حکومت وایي تر اوسه یا شاوخوا 3000 استادان د ډیوټي نه کولو لکبله له نوکریو ایستلی دي. د تعلیم صوبایي وزیر راهلی دورانی د سپتمبر پر 9 مشال رډي ته ویل چې په صوبه کې د تعلیم کچې لوړول په لومړی توبونو کې دي. نوموړي ویل چې دا وخت په صوبه کې د ښوونکو شاوخوا 14000 پوسټونه خالی دي او دوی به هڅه کوي چې زر تر زره ور باندې هغه خلک واخلي چې په معیار پوروي. خو په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د استادانو د اتحادیې مشر مجیب رحمان غرشین وایي دا وخت په صوبه کې په مجموعي توګه شاوخوا 14000 ښوونکو ته ضرورت دی او تر 3500 زیات سکولونه باندې. او د اسرائیل لخوا په خیمو کې د اوسیدونکو فلسطینیانو پر کیمپ په هوایي برید کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي. ایسوسییټیډ پریس د فلسطینی چارواکو لخوا لیکلي چې نن سهار وختي په سوي دي برید کې 60 تنه نور ټپي شوي هم دي. اسرائیل ویلي چې په دې برید کې یا د حماس وسلوال په نښه کړی دي. د خبرونو پای
مشال ریډیو ته وګرځئ. مرول کاکړ تاسو ته خبرونه وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوس راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. اوریدونکو، د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون غړي او د پاکستان قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق د پارلماني غړو په نیول کېدو خپګان ښودلې. د سپیکر سره د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو د لړکی ملاقات کړي. بلخوا د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون ځنو نورو غړو خبري غونډه هم کړی ده. د پراسي حال کې دا چې د اسلام آباد پولیسو د تحریک انصاف ګوند یو شمېر مرکزي مشران نیولي. په دې کې د ګوند مشر بیرسټر ګوهر علي خان او د قومي اسمبلۍ غړی شیر افضل مروت هم شامل دي. دا کسان له هغو وروسته نیول شوي چې ګوند د سپتمبر په 18 د اسلام آباد سره نږدې په سنجانی کې یوه جلسه وکړه. پولیس وایي چې د جلسې ګډونوالو د پر امنه جلسې د اصولو خلاف ورزي کړي. د خلاف ورزي په تور د تحریک انصاف په شاوخوا 28 غړو مقدمې درج شوي. د اسمبلۍ د سپیکر او څرګندونو او د یادې پیښې وروستۍ معلوماتو په اړه په اسلام آباد کې له خپل خبریال راشد خټک سره خبرې کوو. خټک صاحب، ستړي مشي او که اړومبی زموږ اوریدونکو ته هم پر دغه اړه معلومات ورکړي چې له سپیکر سره چې د قومي اسمبلۍ کمو غړو یا د سیاسي ګوندونو مخکښانو لیده کاته کړي، څه خبرې منځته راغلي؟
مننه. دا خو داسې وایي چې نن د قومي اسمبلۍ غونډه وه او دا پرایویټ ممبر ډے وه. تحریک انصاف چې کم کسان نیول شوي په هغوی باندې پرایویټ ممبران چې خپل بیلونه وړاندې کوي خو دغه د تحریک انصاف کسانو نیول شوي په هغوی باندې پیسمبلۍ کې غړو ډېر سخت احتجاج وکړو. نه صرف د تحریک انصاف کسانو بلکې د پیپل پارټۍ متحده کمیټ او جمعیت المسلام کسانو هم وویل چې دا ښه ونه شول چې د پارلیمان دننه نه دوی ونیول شول. آیا صادق چې کم سپیکر دی د قومي اسمبلۍ هغه هم په دې باندې ډېر خفګان ظاهر کړو، وایو چې زه به دغه ویډیو ګورم چې دا کسان د کم ځای نیول شوي دي. او په خپل چمبر کې به دغه د اپوزیشن کم ممبران چې دوی به هم راوغواړم او دوی سره به خبره وکړم. بیا خپل چمبر ته لاړو، هلته نه چې دغه ته ټلیفون وکړو د کم چې اسلام آباد پولیسو مشر دی آی جی عباس رضوی، هغه ته ټلیفون وکړو او سپیکر یې آن کړو. نو په دې وخت کې د سره دغه د علی محمد خان، رانا سن الله او دغه نور کسان هم ناست وو. هغه ته یې وویل چې تا ته چا ویلي چې د پارلیمان دننه نه کسان ونیسه؟ تاسو پارلیمان باندې حمله کړې ده او که دغه د دې خلاف اف آی آر کټکولي مقدمه درج کولی، هغه به هم زه په خپله باندې درج کوم. بیا یې راوغوښتو. د دې نه وړاندې په قومي اسمبلۍ کې محمود خان اسدي ویلي وو چې د دې پروډکشن آرډر دې جاري شي، یعنی دوی ته د اسمبلۍ ته د راتلو اجازه ورکړل شي. سپیکر بیا د اپوزیشن ممبرانو ته وویل تاسو ماته درخواست راکړئ په دې اړه چې زه د دوی پروډکشن آرډر جاري کړم، او آی جی پي ته وویل چې دوی فوراً خلاص کړه. هغه چې کله اپوزیشن ممبرانو درخواست ورکړو نو د هغې باندې پروډکشن آرډر جاری کړل. خو یو خبره ده چې دلته دومره ګډوډي جوړه ده پرنو رسې چې سم معلومات چاته نه
کیږي. خټک صاحب، تاسو خبره پرې کوم نو پروډکشن آرډر په نتیجه کې دغه کم د پارلمان غړي چې نیول شوي هغه اسمبلی ته راغلل کنه؟
ما هم دغه خبره کوله چې دومره ګډوډي جوړه ده چې لا دا معلومات هم نشته چې څوک نیول شوي دي. سپیکر ایاز صادق اول خبره دا وکړه چې ماته اول مکمل معلومات راکړي. آی جی پی ته یو چې اول ټول تفصیلات راکړه چې څوک څوک نیول شوي دي، ځکه چې پرون چې دغه نیول کېدل دغه د شپې ناوخته پورې 3 بجو پورې د کیسه روانه وه. نو پولیسو یو کس یاد کو چې موږ نیولې دی، هغه یې نه ونیولې. بل کس یاد کو چې موږ حامد رضا یاد کو چې موږ نیولې دی. حامد رضا نن په اسمبلۍ ته راغی، وایي زه خو نه یم نیول شوی. البته 3 بجې چې دی د لیټونه افلو یاره جوړه شوه او دوی راغلل د پارلیمان د جومات نه چې د جمشید دستی او مولانا نسیم او د نور کسان چې دی ونیول. نو دا معلومات دوی صرف یو چې دی شعیب شاهین یې وړاندې کو عدالت ته، د ترګرۍ ضد عدالت ته. نور کسان اله عدالت ته هم نه راوستي، نه اله اسمبلۍ ته راوستي تر اوسه پورې.
خبره پرې کوم دار ته وی چې عدالت ته چې کوم مشران وړاندې کړل شول شعیب شاهین تاسو یاد کوی داسې نور نو پاغوی منی څه خبرې منځته رالی حکومتي څارنوالانو یا د دو وکیل یا حکومتي غړو څه ویلي؟ ځکه چې داسې ښکاري چې په دې رسنیو کې په خاص توګه ډان ورسپانې ورکړې دي چې د حکومتي ګوند غړو خبري غونډه هم کړې ده.
او هغه هم کړی ده. دوی خو داسې ده چې په اسمبلۍ کې هم د حکومتي چې کومې خبرې وکړې هغه په غونډه کې هم کړې دي. په اسمبلۍ کې دوی وایي چې دا داسې ځان له پیښه نه ده. دا کم د پولیسو دغه چې وو نظر چې وو یا د پولیسو چې کم دریض وو هغه ته دا وایي چې دا ځان له پیښه نه ده. دوی چې کم تقریر کړی وو پرون هغه هم جمهوري نه وو او د وزیر اعلی ګنډکپور دغه بیا بیا حواله ورکوله د مسلم لیگ کسانو چې دوی چې کومه ژبه کاری یا دوی چې کوم کارونه کوي هغه هم جمهوري نه دي. نو دا هم غیر جمهوري کار دی. خو بیا د خو نه پس په دوی باندې په دې منځ کې دوی تاوتریخوالی هم وشو. دغه چې د علی محمد خان او د دفاع وزیر خواجه آصف او دغسې د تولا تارڼ دوی ترمن خو دوی صرف چې د عدالت ته ما دا خبره کوله چې ای ټی سی ته چې دی د ترګرای چې دوی ته صرف شاهین راوستو شاهین خلاف د دوی د نیول کېدو خلاف های کورټ ته هم درخواست ورکړل شوی وو هلته های کورټ ته هم آی جی پی راوغوښتل شو هغه په اسمبلی کې او بیا د اسمبلی نه هلته لاړو نو دوی ورته وویل چې دا چې دی په غیر قانوني توګه نیول شوی دی خو هغه ورته نه په غیر قانوني توګه په ده باندې مقدمې دي همدغه مقدمې دي پې چې د پر امن جلسې چې ده د دې چې کوم نوی قانون راغلی د دې سرغړونه کړې ده بیا ورته وویل چې اوس چېرته دی اوس خو هغه هلته په ترګرای سره عدالت کې دی نو بیا د چیف جسټس چې دی د اسلام آباد های کورټ هغه ورته وویل چې کله د دې فیصله ترګرای آزاد عدالت وکړي چې دی موږ په جوډیشل ریمانډ لیږو که په جسمانی ریمانډ لیږو بیا به زه په دې باندې فیصله کوم هلته د ترګرای سره عدالت چې دی هغه جج ابوالحسن محمد ذوالقرنین هغه فیصله محفوظه کړې ده د دې ضمانت په درخواست باندې فیصله محفوظه کړې ده خو لا یې اورولې نه ده او حکومتي سرنوال هم دغه وایي چې دوی په خلکو باندې کاڼي وورول او کوم نوی قانون چې جوړ دی د هغې خلاف ورزي وکړله سرغړونه یې وکړله او دا ترګرۍ کې راځي حکومت د ده چې صفایي کم وکیل هغه ورته وایي چې د کم ځای کې چې پېښه شوې ده دا 8 کیلومتره لرې دی د جلسې د ځای نه نو هلته دغه د جلسې کړنوال څه کول هغوی تللي سره دي هلته نو دا خبرې روانې دي خو دقیق معلومات ما چې څنګه وویل که نه چې پولیس ته هم په پتن لګ چې څوک یې نیولې دی او څوک یې نه دی نیولې سم
خټک صاحب په لنډو کې راته و چې نوی قانون څه دی جلسو په اړه په اسلام آباد کې
دا نوی قانون خو اوس اور زمخه جوړ شو دی او دا رومبای مقدمه ده چې د دې لاندې جوړه شوله او دوی یو اعتراض دا هم وکړي د دې قانون هغه سیاسي چې دا مشوانی اعلان و او چې شوی چې دوی فورا چې د قانون باندې عمل هم شروع کو دا سده چې کم ځای کې څوک راغونډیږي هغه به د انتظامی نه اجازه اخلي د دې قانون تر مخه نوسی چې ورته وایي اجازه کې به هغه ته وخت ورکول کېږي ځای به ورته ورکول کېږي چې په دې ځای کې به راغونډی که دې وخت نه دې وخت پورې که د هغې نه سرغړونه وکړه وخت یې دغه نه کو په پام کې ونه نیو یا نور چې کوم شرطونه ورته دوی ښودل شوي وو هغه دوی ابزرو نه کړل په هغې باندې عمل ونه کړو نو 3 کاله چې دي هغې ته سزا ورکول کېږي د کړې ده په دویم ځلې بیا دغه شی وکړو نو بیا به 10 کاله بند باندې محکومېږي
ډیر زیات مننه ستاسو نه راشد خټک وو د مشال ریډیو خبریال تاسو ته معلومات درکول چې د پی ټی آی ځنې مشران هغه نیول شوی دي چې دوی د سپتمبر په 15 د جلسې چې کوم قوانین دي کوم نوي قوانین جوړ کړل شوی دي نو پولیس وایي چې دوی د پر امن جلسې د اصولو خلاف ورزي کړې ده نو ځکه دوی د ترکین صاحب دغه سغړی هغه د دغه قانون څخه د سرغړونې په تور نیولې دي او بیا هم د تاسو ته چې ترکین صاحب د دې لپاره جلسه کوله چې دوی مشر عمران خان او نور کم غړي هغه دي خوش کړل شي
دا مشال رادیو
اوس هم یو بلی موضوع تر ازو د پاکستان چیف جسټس قاضی فایزی صاحب ویلي چې د حکومت لخوا د هغه د وظیفې موده غزول وړاندیز نه مني په 9 سپتمبر د فل کورټ ریفرنس پر مهال هغه په غیر رسمي خبرو کې جرنلستان ته ویل چې حکومت ته یې له پخوا په دې حق له انکار کړی سرچینې وایي چې حکومت د چیف جسټس د وظیفې موده غزولو او یا د ټولو ججانو د ریټایرمنټ عمر زیاتولو لپاره په اساسي قانون کې بدلون کوي لا هم حکومت په دې اړه څه نه دی ویلي په ښکاره باندې دا چې قانون پوهان دیتا څنګه ګوري تفصیل د رشید خټک په دې راپور کې
چیف جسټس قاضی فایز عیسی ویلي دي چې هغه به د حکومت لخوا د کار موده د غزولو وړاندیز ونه مني په 9 سپتمبر د نوي عدالتي کال د پیل په مهال د فول کورټ ریفرنس په وخت د ژورنالیستانو سره په غیر رسمي خبرو کې هغه وویل چې هغه لا پخوا حکومت ته ویلي دي چې دغه وړاندیز نه مني چې د کار موده یې وغزول شي یو ژورنالیست ترې پوښتنه وکړه چې د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناءالله دا وایي چې که چیف جسټس ته ریټایر کېدو عمر زیات کړل شي نو هغه به د خپل کار موده په غزولو راضي شي خو چیف جسټس قاضی فایز عیسی دا خبره رد کړه او وویل چې په کومه غونډه کې دا خبره شوې وه په هغې کې رانا ثناءالله ګډون هم نه وکړي او ده د غونډې ګډونوالو ته ویلي که نور ججان غواړي خو دی د خپل کار موده غزول نه قبلوي
آپ هم پې تنقید کرتے جائیں کہ اگر ہم نہ کریں یہ اپنا کام
تاسو په موږ نیوکه کوي کوم خپل کار نه کوي هر اورس په جانو ته دروغ او زب داوم چې تاریخیا او تورونه لګول کیږي په خو په جانو سو ویل نشول اوس دوی ته هم د جواب ورکول موقع ورکړل شوی دی تنقید به شک کوي خو له دروغ خبرونه مخ پروي کوم خلک چې لار دي په هغوی تبصره کول نه غواړم خو د هغوی په کار تبصره کیدای شي
جو لوگ چلے گئے مگر کارکردگی پہ تو تبصرہ کیا جا سکتا ہے
د قانون وزیر نذیر تارڑ هم په 2 سپتمبر ویلو چې چیف جسٹس په خپل وظیفه کې توسیع ایستل نه غواړي. خو بلخوا آزاد سینیټر فیصل واوډا ایکسپریس ټی وی ته وویل چې حکومت د عدلیې په اړه په آئین کې بدلون کوي او د دې لپاره به په پارلیمان کې رایه هم پوره شي. هغه وویل چې آئین جوړول د پارلیمان کار دی او که د پاکستان د خوالي لپاره د قانون د بدلولو ضرورت وي نو دوی به بدل کړي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې حکومت د عدلیې په اړه د آئین د بدلولو لپاره د بل مسوده هم تیاره کړې ده او د هغې د منظورېدو نه پس به د چیف جسټس د وظیفې موده وغځول شي.
جو کانسٹیٹیوشنل پیکیج ہے اس میں صرف چیف جسٹس کی جو ایکسٹینشن نہیں تھی اس میں
دا یو آئینی پیکیج دے اور پدے کی صرف دا چیف جسٹس تنو کرے مدہ غزاول نے دی شامل پدے کی نور ہم ڈیسیزن دی اور دے کی ججان و بل جائے تا بدلاول دا نو ججان و مقررول اور دا نیوی چیف جسٹس جوڑاول شامل دی. کدا پیکیج پارلیمان منظور کی او قاضی فیض عیسائی و نہ منی مخاغہ با استعفا ور کے او کورٹ تا بلاڑ سی او پدے پیکیج کے دا نیوی چیف جسٹس تا جوڑاول طریقہ بدلاول ہم شامل دی نو حکومت پر بل نیوی چیف جسٹس جوڑ دی
وہ بھی اس کانسٹیٹیوشنل پیکیج کا حصہ ہوگا.
وزیر اعظم شہباز شریف په نهم ستمبر د پارلیمان حکومتي غړو ته د مخام ډوډۍ هم کړې وه او له سرچینو تر مخه دا هم د آئینی پیکج په اړه د هماهنګۍ پیدا کولو یوه هڅه وه. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ په دې هکله مشال رډیو ته وویل
دوی دا ویني چې حالات څنګه خواته نه دي روان دغه ته نه دي روان نو دا کوم چې د ګورنمنټ او د دې پالیټکس برخه جوړېدل نه غواړي ځان متنازع کول نه غواړي کنه نور مزید چې بای دی رالی پر پولیټیکل بیسس د ایکسټنشن او سو د ځان د ایکسټنشن د پاره چې د ګورنمنټ په سمرات ورکړي هغه ورکړي نو دا الزام دی چیرې پر ځان وړي دی به اتمن استفا ورکړي. البته اسټابلیشمنت او د مرکزی حکومت ته چلی دارنګ سړی پکار دی چې دا وخت د جوډیشل اکټیویزم او اوټ جوډیشل اوټریچ مخالف وي نه نو هغه په سپریم کورټ کې دا وخت دی دی کنه نو ځکه هغه دا غواړي چې یاره د یو مده پاتې شي کم از کم یو دوه کال درې کال نور پاتې شي.
پارلیمان کې د خزینه او مذهبي اقلیتونو لپاره ځانګړې شوې 1500 کې تر اوسه ګوندونو ته نه دی ورکړل شوی او د هغې نه بغیر حکومت سره په آئین کې د بدلون کولو لپاره اکثریت نشته. راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد.
مشال رادیو د وګړو سره وزو لکه مروت ته په لکه مروت کې د پولیسو احتجاج دوام لري. پولیس غوښتنه کوي چې د سیمې څخه د پوزو وزي ځکه چې د پولیسو په وینا په اوس په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي. دغه راځه پولیسو دا تور هم لګولې دی چې امنیتي چارواکي په د دوی په کارونو کې مداخلت کوي. پوځ استخباراتي ادارو لا په دې اړه څه نه دي ویلي خو په تېر وختونو کې ویلي دي چې دوی د سیمې امنیت ژمن دي. بلخوا د لکې مورت او بنو پولیسو مشرانو له پلتوالو سره مذاکرات هم کړي خو څه نتیجې نه دي ورکړي. تفصیل د مور وزیر په راپور کې.
لکې مروت اجازه یې کې په احتجاج نه ځایي پولیس وایي چې تر هغه احتجاج نه ختموي تر څو چې لکې مروت نه فوز وتلې نه وي. دوی انډز هائی وے یعنی کراچی ته تللې سړک تړلې ده. د ځایی پولیسو لخوا دغه احتجاج پرون د ستمبر په 9 اپیل شوه او په چارو کې د فوزی او استخباراتي چارواکو د مبینه لسوهنه د مخنیوي غوښتنه کړې خو فوز او استخباراتي ادارو لا په دې اړه رسمي بیان نه دی جاری کړی. د پولیسو دغه احتجاج په انډز هائی وے پرون شپه هم روان وو. د غلطه موجود یو پولیس سرتیری خالد خان مشال ریډیو ته وویل چې فوز د لکې مروتو وزي دوی یعنی پولیس به امن پر ځای کوي که امن یې جوړ نه کړ نو بیا به دوی ورته زیلا پرېږدي. احتجاج کون کی پولیس سرتیری وائی چې پولیسو ته د اختیار ورکړل شي. د دوی په کار کې د نورو ادارو لاسوهنه نه مانی. ځایی خلک وایي چې د پولیسو د ملاتړ لپاره لکې مروتو کې د شپې په لاؤډ سپیکرو اعلانات وشول چې ولس به ټول د پولیسو سره په احتجاج کې شریک وي. احتجاج کې شریک یو بل پولیس سرتیری عصمت خان مشال ریډیو ته وویل چې سړک بند دی، احتجاج یې دوام لري. د پولیسو خپل ټول مشران راغلي ول خو په یو غوښتنه ولاړ دي چې د غلطه اختیار به پولیسو ته سپاري. ولس ورسره دی، فوز د لکې مروتو وزي دوی دا منظمه واری اخلي
ضلع لکی مراته زکه مورود بلاک کټه ډی پی او صاحب راغله دي او تار پی او صاحب راغله او مونږ تړي شه او صاحب راغله او ټریفک لا بند دي او مسجد با ان شاء الله بند دي چې چوپره موږ دا خبر نه یال سره چې موږ فوجو د لکی ضلع نه وتل نه موږ خو تباہ برباد واچولو
دا داغ روز تا چلکی مروتو که پر لپس دا تیرو سومیاشتو نا پا پولیسو بانده وسلوال بریدو نا کیجی چه داغ زید مروت کامی جرگه اوام و لسلخوا پا وار وار اختجاجو نشوی دلکی مروت پولیسو ویان شاهد حمید مشال ریڈیو تا وویل چلکی مروت پولیسو مشر تیمور خان دا بنو دویژن پولیسو مشر عمران شاهد مرستیال کمیشنر او نورو چارواکو احتجاج کوونکو سره مذاکرات وکړل خو نتیجه یې نه دی ورکړې. نوموړی وویل چې د پولیسو او انتظامیه له افسرانو غونډې روانې دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو ته وګورئ چې د امن په موضوع کې پاتې کیږو. د سوات کابی جرګې مشرانو پرون په منګوره کې یوه جرګه رابللې وه. په جرګه کې د حکومت لخوا د عزم استحکام په نامه د اعلان شو پوځي عملیاتو مخالفت وشو. د جرګې مشرانو ویلي چې دوی به د امن لپاره او د پوځي عملیاتو ضد د سپتمبر په 8مه په منګوره کې یوه جلسه هم کوي. د پاکستان حکومت د جون پر 8مه اعلان کړی و چې په هیواد کې به د ترګري خلاف د عزم استحکام په نوم عملیات کوي. نور حال سیمې د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان کوي.
سواد منګوره کې په ځایي خادی حل کې جوړ کړی شوی د سواد قابی جرګې تر سوري لاندې لوی جرګه کې په سلګونو د سیمې سیاسي، سماجي، تجارتي اتحادیو غړو ګډون وکړو. جرګې ته د سیمې مشرانو په ګډه سواد او خیبر پښتونخوا کې د پوځي اپریشن عزم استحکام مخالفت وکړو. جرګې ته د عوامي شتلګون ضلعي مشر او پخواني د صوبایي اسمبلۍ غړي شیرشاه خان ویل چې د سواد ولس تېر وختونو کې لوی قرباني ورکړي. په زرګونو خلک یې نامنۍ کې وجلې شوي، کورونه تباه شوي، اوس دوی نورې نامنۍ تا جوړ ندی.
زمون پولیس پولیس نور شي دا پدې مونږ لري خو یلا که زما د پولیس نور د وله رسلنت په وخت کې څه ولا سو نو دې هم مخالف شي خو مونږ نکو نو که زه دین نه کیږي نو مونږ ته دی وي مونږ د اقامه او د خاورې د پاره خو خو خپل سر نور کړی دي او بیا خپل سینا لړا په شان نیولې دا خپل سر نور ټول ته دی پار کې لګي زما کارونه ورکشته دا الله په دلې ک پولیس تا نه ساتلې زه ور ساتم دې دشت گردی خلاف مدردل پکار دی مزد دی طول حوستا امبارا جور کو مخراجی دازی پشکن کی انشاءاللہ انشاءاللہ که زمون دا اتفاقی او دمون دا جر گئی
د سوات قومي جرګې ته وینا کې د سوات هوټل اسوسییشن مشر او د قومي جرګې غړي حاجی زاهد خان ویل چې جرګه کې په ګډه سوات کې فوزي اپریشن او ترهګرۍ نه مني او دغه لپاره تګلاره جوړوي. دی وایي چې کچرې سوات کې هنګامي حالات شول نو هغې لپاره هم تګلاره جوړه کړی شوې. سوات قومی جرګې مشر مختار یوسفزی خپل وینا کې ویل چې د امن لپاره د سوات وو تحصیلونو خلکو سره به ناستې کوي او د ترهګرۍ او د پوځي اپریشن په ضد به ولس راپورته کوي او په دغه لړ کې به د سپتمبر په 8مه نیټه منګوره کې د امن لپاره لویه جلسه کوي.
موږ به دا ثابت کوو او داسې به ثابت کوو چې د دې وطن هر یو دشمن دی، هر یو بدفایده چې هغه دا جلسه په ذهن کې راځي او د دې وطن د دشمنۍ فکر دخلو مدغون او باسی چه داسی بیتی پات و زایران من پلی سواد که دیز اللہ غوکو یو خبره دی ملگرو بلا اوکرا دا توپک خبره دلتاو شوا رو را توپک دخل رو را وزیز پر خلاف استعمال دا غلط کارده پتاده چه پختون داو نکی.
د سوات قومي جرګې اعلامیه کې د جرګې ویان خورشید کاکاجي د اګست په میاشت کې د سوات په پولیسو برید کې دوه تنانو وجلو غندنه وکړه او پریکړه وکړه شوه چې د امن لپاره مظاهره کې به ټولو سیاسي ګوندونو او عامو خلکو ته بلنه ورکوي. د پاکستان پوځ بیا بیا ویلي چې د وسلوالو په ضد عملیاتو کې د پوځ ګڼ شمېر ځواکونه وجلی شوي او سیمه کې امن راوستلو لپاره پوځي عملیات د حکومت په وینا کوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال لډو ته هغه استه اوس رازو دیتا چې د بلوچستان اوسنی حکومت په اعلان کړی چې په صوبه کې بعد د تعلیم کچې ښکولو او لوړول لپاره جدي ګامونه پورته کوي. د صوبې اعلی وزیر امر کړی و چې د سکولونو هغه ښوونکي به له نوکریو لرې کوي چې حاضري نه کوي. د تعلیم صوبه ادارې هم هغه وخت په دې کار لاس پورې کړی وو او غیر حاضر استادانو ته یې خبرداری ورکړی وو. په دې وروستیو څو ورځو کې په ټولنیزو رسنیو خلکو په داسې وخت کې یو ځل بیا په بلوچستان کې د سکولونو تړل کېدو او د ښوونکو کمی په اړه غږ پورته کړی چې د دې مسلې د هواري لپاره د صوبې حکومت پر هغه اعلان څه باندې درې میاشتې اوختې دي. اوس پوښتنه داره چې صوبایي حکومت د تړل شوو سکولونو پر پرانیستو او په صوبه کې د ښوونکو کمی پوره کولو لپاره تر اوسه څه کړي. تفصیل د وروه کاکړ په راپور کې.
د بلوچستان حکومت وای په صوبه کې د تعلیم کچې لوړول یې په لومړی توبونه کې دي او د دې لپاره یې د واک ترلاسه کولو وروسته پر کړي اعلان په چټکۍ عمل کولو ته دوام ورکړی دی. دا خبری د تعلیم صوبایي وزیر راهلی دورانی د سپتمبر پر نهمه لمشال رادیو سره د مرکې پر مهال وکړي. نوموړي وویل که څه هم پر ټولنیزو رسنیو خپرېدونکي معلومات نه دوی خپاره کړي دي او نه هم د باور وړ دي، خو د دې په وینا دا خبره پر ځای ده چې په صوبه کې د ښوونکو کمی او د بندو سکولونو مسله موجوده ده.
اور سکول یقینا بند ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکول بند ہے.
سکولونه بند دي، په دې کې شک نشته چې سکولونه بند دي او دا سلسله زموږ د حکومت پر مهال نه بلکې لسو کلونو راهیسې روانه ده، خو موږ د دې د هواري لپاره کار جدي ساتلی دی. په ډاګه مو ویلي دي چې کوم ښوونکي سکول ته نه راځي هغوی به له دندو فارغه کیږي او تر اوسه مو شاوخوا 3000 ښوونکي د غیر حاضر اوسېدو له کبله له نوکریو ایستلي دي.
راهلی دورانی وویل له نوکریو هغه ښوونکي لري کړل سوي دي چې پر بیا بیا خبرداري ورکولو سربیره هم ښوونځي ته نه دي حاضر سوي. د بلوچستان حکومت د 2023 کال په منځ کې د سردار بهادر خان پوهنتون تر څارنې لاندې په سکولونو کې د ښوونکو کمی پوره کولو لپاره د 9000 استادانو برتی کولو لپاره امتحان اخیستی و، خو د بلوچستان های کورټ له هغه وروسته پر هغه پروژه د عمل نه کولو امر کړی و چې په یاد عدالت کې پر دایره سوی یو مقدمه کې پر یاد پروژه د درغلی تور پورې سوی و. په مقدمه کې ویل سوی و چې یاد امتحان تش په نامه اخیستل سوی و او نوکری د پیسو په بدل کې خلکو ته ورکړل سوی دی. له هماغه وخت راهیسې هغه مسله پر ځای پاتې ده. اوس پر ټولنیزو رسنیو خلک په صوبه کې د بندو سکولونو او د ښوونکو د کمی بیلابیل شمیرې خپروي. د تعلیم له وزیر څخه مې وپوښتل چې د دوی له رسمي معلوماتو سره سم په صوبه کې څومره ښوونځي یا سکولونه بند دي او د څومره ښوونکو ضرورت دی. نموړي په دې اړه وویل،
9300 شاوخوا خو د بهادر خان پوهنتون له لارې ګمارل شوي دي چې اوس پې مسله روانه ده او شاوخوا 8000 نور پوسټونه خالي دي. نو د اعلی وزیر سرفراز بوکتی له امر سره سم له دې رستو ښوونکي په دې اساس اخلو چې له پرایمري څخه تر لسم جمعه پورې یې تر نورو ښه نمبرې اخیستې وي، هم هغوی ته به نوکری ورکول کیږي.
راهلی دورانی زیاته کړه چې دوی اوس په دې اړه د کره معلوماتو راغونډولو چارې هم پیل کړي دي چې په صوبه کې څومره ښوونځي تړل سوي دي او د هغوی د بیرته پرانستلو لپاره بنیادي اړتیاوې څه دي. خو په بلوچستان کې د سرکاري سکولونو د اتحادیې بلوچستان ګورنمنت ټیچرز اسوسیشن آئینی مشر مجیب رحمان غرشین د سپتمبر پر نهمه مشال راډیو ته وویل چې یوازې دا نه بلکې تر دې وړاندې حکومتونه هم په صوبه کې د تعلیم کچې لوړولو ته ژمن نه دي پاتې سوي. د ویل دا وخت په صوبه کې په مجموعي توګه د شاوخوا 20000 ښوونکو کمی دی او تر 3500 زیات سکولونه بند دي.
نو 20000 پښتونخوا خالی دي، په 70000 کې 20000 خالی شي او تان د زوله غواغه به بیا سبقان یا تعلیمی ادارې شیم به څنګه ورمږي. نو ښکاره خبره ده چې دا شیم مندي جاوا حکومت په دا والا کوم اقدامات کوم ځلې کوي، هغه صرف عملی طور پر یو شنه صرف زبانی جمع خرج دي او په دې والا کا دوی سیرت سوای دوی قدم اخسله دغه ډپارټمنټ ډیر وخت کړي و د سکولان د پښتونخوا به پل کړي و.
خو د تعلیم صوبایي وزیر راهلی دورانی دا تورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت په صوبه کې د تعلیم کچې لوړولو تجمن نه دی. نوموړي وویل د پرمختګ او پلان جوړونې له وفاقي وزارت څخه هم پر سپارښتنو ولاړ رپورټ ترلاسه کړی دی او په خپل هم دی ته متوجو دی چې څنګه په صوبا کې د شوونکو کمی پوره کړي او بند سکولونه خلاص کړي.
مشال ډیو ته وګورئ چې څو نیو بجې شي بورور کړه تاسو ته دغه راپور وړاندې کړ چې په بلوچستان کې د سکولونو پر ستونزو باندې بو اوس راځو دی ته چې د دې غړي مهم خبرونه څه وو. نو هغه کوم به دا چې د خبر پښتونخوا د لکه مروت پولیس وای تر هغه وخت به احتجاج جاری ساتي چې پوز له هغه سیمې نه وتلې. دوی له پرون راهیسې د لکی مروت پر اند سایوې احتجاجي پر لټ وهلې او تور پورې کوي چې پوزي او استخباراتي ادارې د دوی په چارو کې مداخلت کوي په امنیت ټینګولو کې پاتې راغلي. په دې اړه لا هم استخباراتي او پوزي چارواکو څه نه دی ویلي نه حکومتي چارواکو څه ویلي دي. خو تر دې مخکې د پاکستان پوز په وار وار ویلي چې امنیت ژمن دی او امنیت په ټینګوي په سیمه کې. دغه راز بل خبردار چې د اسلام آباد پولیسو د پاکستان تحریک انصاف د مشر بیرسټر ګوهر علی خان په ګډون یو شمېر مخکښان نیولي. پولیسو د سپتمبر پر 9 د پارلمان مخ ته تحریک انصاف ګوند د قومي اسمبلی غړی شیر افضل مروت ونیو او بیا یې د ګوند اوسنی مشر بیرسټر ګوهر علی خان او یو بل مخکښ شعیب شاهین گرفتار کړل. پاکستان تاریخ انصاف پر خپل ایکس پانل لیکلی چې د بیسټر گوهر گرفتاری غیر قانوني ده. د لاغور سره چې تاریخ انصاف د سپتمبر پر 8 اسلام آباد تاریخ دی په سنجانی سیمه کې د ګوند بنسټګر عمران خان خوشی کول لپاره احتجاجي جلسه وکړه. اسلام آباد انتظامی ویلی بو چې دغه جلسه کې کوم قوانین دي هغه نه دی عملي شوی. د پر امنه جلسې د قوانینو سرغړونه شوې ده. او بل خبردار چې د خبر پښتونخوا د سواد کمی جرګې یو ځل بیا د حکومت لخوا د ازم استحکام په نامه اعلان شوی پوځي عملیاتو مخالفت کړی. د سواد کمی جرګې مشرانو پرون په منګوره کې د جرګه کړې ده په دې لړ کې او دوی ویلي چې په سیمه کې نور پوځي عملیات نه مني. ردونکو او سم وخت رسیدلې د اونیزي خبرونه د مشال رادیو مجله او بیا هم ز خپل اصلاح وکم چې ما تاسو ویلو چې دا به د مشال په نوخ خبرونه وي خدا سينه ده بلکې د مشال رادیو مجله ده مجله ادبي پروګرام کې تاسو نه ناوري په پښتون مشو سیمو کې د ادبي هلو ځلو پاړه مرکی او راپورونه د خبرونه قربان نجیبا مرده.
د مشال رادیوی مجله د مشال رادیوی مجله ګران اوریدونکو ستړي مشه دا ونې په خبرونه کې اوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت له هنرمندانو سره د مرستو د لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده. په پیښور کې د مفکورې په نوم یو اداره زده کوونکو ته د تھیټر یا ډرامې کلاسونه شروع کوي. په خوست کې د ټنګر مشاعرې ته سر ورخ کړه کو او د مومندو د یو پیژندل شوی شاعر غزل مومن سره مو مرکه هم درته کړې ده. دا نور مطالب په دې مجله کې اوریدل شي نو بدرګه مو کړئ. پښتانه هنرمندان ډیر کله له کم آمدن، ګرانۍ او اقتصادي مسایلو نه سر ټکوي. دوی هغه څوک دي چې ډیر په مشکله د خپلې سپینې جامې او ټولنیز حیثیت په پام کې له نیولو سره خپل کورنۍ ته ډوډۍ برابروي. د خیبر پښتونخوا حکومت دغه هنرمندانو ته د میاشتنۍ وظیفو د بحالۍ پریکړه کړې ده. دا لړۍ څه وخت مخکې هم تر څه وخته پورې چلیدلې وه خو بیا ودرېده. اوس چې اوسنی حکومت د دې لړۍ د بیا پیلولو پریکړه کړې ده له هنر سره تړلي کسان پرې خوښي ښکاره کوي. له خالدې نیاز نه به په دې راپور کې نور تفصیل واورو.
ځوان هنرمند افسر افغان د حکومت د دې ګام ستاینه کړې ده او ویلي دي دې سره به ډېر حقدار هنرمندانو ته مالی ګټې په لاس ورشي. مشال ریډیو سره خبرو کې افسر افغان وی دا انډمنت فنډ جاری ساتل پکار دي. افسر افغان وایي خیبر پښتونخوا کې 4000 پوری هنرمندان رجسٹر دی. د هنرمندانو معاشي حالات ډیر خراب دي او نام نه د هنرمندانو کار او ژوند باندې نور هم ډیر بد اغیز پرې باسلې دي. باید د دوی مرستي جاري وساتلې شي.
جنگ کده هر چاوي تاوان پکې زما کیږي. په خیبر پښتونخوا کې چې دا سومره هم بدامني جنگونه دینو د دین نیخ په نیغه د دین چې ډیر څوک اغیزمن شوی دي نو هغه آرټ یا آرټست دی. به په دې کې کتا سو زمنګ پیغلې یا مېرمنې هنرمندانه وګورې نو هغه بيخي به په قربان دي شي. نو یو طرف ته زمنګ کلچر داسې چې آرت ته داسې موقع نه ملاویږي. بل طرف ته دلته مذهبي سرنګونو ته هم ورکړی شو، هغه هم زمونږ د آرت یا د هنر په مرۍ خپګ دي.
شاز محلیم له تیرو درې دېرش کلونو راهیسې ډرامو کې کار کولو ترڅنګ د مختلفو پروګرامونو قربتوب هم کوي. مشال ریډیو سره خبرو کې شاز محلیم اوی د پنجاب هنرمندانو ته چې کوم سهولتونه او د کار کولو موقع ملاویږي، هغې نه د خیبر پختونخوا هنرمندان محروم دي. دا وایي دلته د کار موقع د نشت برابر دي. یو نشتر حال دی، هغه هم د کال اته میاشتې بند پروت وي. د صوبایي حکومت د انډومنت فنډ حواله سره شاز محلیم اوی دا یو ښه ګام دی خو وقتی دی. باید حکومت هنرمندانو لا داسې فائدې ورکړي چې د هغوی د ژوند ستونزې ورسره کمې شي.
د فنکار لپاره د حکومت له خوانه پلاټ پکار دی، هغه د درې مرلې ولینی، هغه د دوه نیمې مرلې ولینی، خو چې فنکار له ورکړي شي. د فنکار لپاره، د فنکار د بچي لپاره سکول کې مفت تعلیم پکار دی. د فنکار لپاره دغه لپاره وظیفه پکار ده چې هغه هر میاشت هغه ته ملاویږي او هغه ته په کور دننه هغه فنکاران ته چې کوم خلک د کټ نه نشي پاسې دي، کوم فنکار زما معذوره شوی دی، دا کوم فنکار زما کار نه کوي، هغه لپاره.
د خیبر پختونخوا هنري ټولنې مشر او سندرغاړی ډاکټر راشد خان وایي که څه هم انډومنت فنډ د حکومت یو ښه ګام دی، ولی پکار د حکومت د هنرمندانو لپاره معاشي منصوبې روباسي چې دوی په خپلو خپو ودرېږي، ځکه چې ډېر هنرمندان بهر هیوادونو ته روان دي. راشد خان وایي د میوزیک سټریټ غوښتنه دوی کلونو راهیسې کوي، ولی دوی ته پاملرنه نه کیږي.
تیرو دا تو نلس کال موږ لري یو چې موږ ته یو میوزیک سټریټ پکار دی. چلتا اول خو فنکار چې دلته غد سکیورټي وي، دغه یو ځای وي خپل فن او هنر په اسانۍ سره او په کلاوز سره کوي، داسې یو ځای پکار دی. متبل د دې لپاره دغه روزګار مواقع او د پرفارمنس دې کوم خپل پرفارمنس ته چې هغه دی عوامو ته پیش کړي او هغه کې هغه موعظه واخلي، دغه منصوبې پکار دی چې دوی په مخ کې راوړي. دا به د دې حکومت ډېر غټ کردار وي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د سیلګرۍ او کلتور محکمې ډیپټي میډیا منیجر صاد بن اویس وایي انډومنت فنډ فارم د کلچر اینڈ ټوریزم ویب پاڼه باندې موجود دی، چرته چې ډاونلوډ کېدی شي او د سپتمبر درویشتمې نیټې پورې د ډاک په ذریعه د کلچر اینڈ ټوریزم دفتر په پتا راستولې کېدی شي. د یو سوال په جواب کې دوی وایي چې څومره هم حقدار هنرمندان وي، هغوی ته به د فنډ نه مالی مرستې ورکول شي.
مقصد هم دا دی چې کوم زموږ د خیبر پختونخوا فنکاران دي، هغې د کلچر لپاره ډېر خدمات دي. سګیسم طرف نه حکومتي وتا فائنانشلی دا کې مولا سپورټ وکړو، دغه زیات تر داسي چې هغه غریب بیمار شي یا اخري وخت نو هغه کې بیا ډېر سخت وخت دی، نو هغه لپاره دا حکومت دا دوباره انیشیټیو اخیستی دی.
یاد دی وی سو کال وړاندې هم خیبر پختونخوا حکومت د 1500 هنرمندانو لپاره میاشتنی وظیفې شروع کړې وي چې تر مخه به دوی ته 1500 روپۍ امداد ملاوي دو، ولی هغه بیا بند کړې شو. چې ځدی هنرمندانو احتجاجونه کړي وو او د دې د بحالۍ غوښتنې کولې. خالده نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا خاوره خدای پاک د هنر له زاویې مالا مالا پیدا کړې ده. دلته پیدا شوي هنرمندان د نړۍ د سینما پر پرده راج کوي. په پیښور کې د مفکورې په نوم یوه غیر دولتي اداره له تیر څه مهاله د هنر د بیلابیلو څانګو د ودې لپاره کار کوي. دا ځل دوی ځوانانو او پیغلو ته د تیاتر یا ډرامو په حواله د زده کړو د کلاسونو د پیلولو ګام اخیستل غواړي. زما همکار شاهین بنیری په دې اړه د مفکورې له مشر حیات روغانی سره خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي چې د دې ګام د اخیستو تر شا یې موخه څه ده. راځئ دا مرکه واورو.
مفکوره چې کوم دی په دې باندې باور لري چې د خپلو هنرونو سرلارې د ترهګرۍ مخنیوی هم کېدی شي او چې کومې زموږ ټولنیزې بدې دي هغه هم ساحو کېدی شي. په دې دغه کې زموږ څه خدا سي دي چې د دې زموږ د پښتو فلم دی کوم ډرامه ده هغه د یو خاص سرکاري قدرونو لاندې هم وي، بېرته د فنډنګ چې کوم شرایط وي د هغې د لاسه هم اکثر خلک هغه بنیادي مسلو ته اپروچ نه شي کولی. زموږ غوښتل چې موږ درې ورځې څلور ورځې یو داسې وکړو چې ماشومان په هغې کې آیډینټیفای کړي، ځوانان وپېغلې چې زموږ ستونزې دي، بیا د دغې ستونزو سره متعلقه اړونده کیسې راواخلي او دغه کیسونه ټویټر ولیکي. نو هغوی ته د ټویټر د لیکلو تکنیک چې کوم دی، کوم هنر چې دی، هغه ورته وښودلی شي او بیا د هغې د هدایاتو، د هغې د پیشکش، د اداکاري او د هغې د مارکیټینګ لارې ورته وښودلی شي. نو دا به درې ورځې مسلسل وي، پنځه پنځه ګنټې کلاسونه به وي، د دې سند به ورته کېږي او مونږه د ډرامې د لیکلو او د ډرامې د هدایاتو او د ډرامې د اداکاری ډیرو نوموړو خلکو ته وینا کړې ده او درخواست مو ورته کړې ده او هغوی ښه کړي دي او دوه کسان دي داسې دغه کړي دي چې هغوی د مارکیټینګ سره اړوند دي او هغوی په دې باندې پوهېږي
مارکیٹ کو لیش صحیح دا دیگر ادلک دا مو ایروغانی صاحب چې پدې تھیٹر دی سکول کې دې زده کړو پدې بهیر کې سوک سوک برخه غستې شي او دا برخه غستو طریقه کار سره په موږ یو کو ورشپ ورکړې د موږ په دې روانو درستو ورځو کې موږ دې لپاره یو څه فارم جوړو دې زموږ د غدا دی او کوم دا دا زیات پکې ځوان پیژل شي خو نور هر عمر خلک پدې شي د ارجنټ خلک راتلی شي ار سوک راتلی شي.
ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیاں یوٹیوب چینل
د مفکورې ادارې مشر حیات روغانی او چې د شاهین بنیری پښتنې ځوابولې اوس ورزو خوستا هلته څو ورځې وړاندې د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزې په سیمه کې ټنغر پنځمه کلنۍ مشاعره جوړه شوې وه. یا د مشاعره چې د ځایي ځوانانو فرهنګ پالو په نوښت بلل شوې وه د خوست سربیره پکې د خیبر پښتونخوا او د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو ځینو پیژندل شوو شاعرانو او فرهنګ پالو هم برخه اخیستې وه. د مشاعرې ګډونوالو دا ډول لویې مشاعرې ادبي ناستې او بنډارونه د خلکو په یووالي او نړیوالو ته د پښتنو د سوله ییز او بشرپاله سوچ او فکر په رسولو کې مهم وبلل. په ټنغر مشاعرې زموږ همکار نجیب الله لوخیل رپورټ چمتو کړی چې د یو ځایي شاعر په ترنم پیلېږي.
دا د پکتیا د یو ځوان شاعر سید الله زهین په غږ کې ترنم دی چې د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د ورزی سیمې د ټنغر په پنځمه کلنۍ مشاعره کې وړاندې کاوه. یاده مشاعره چې د ځایي ځوانانو او فرهنګیانو په نوښت د همدې سیمې د شنو غرونو او غونډیو په لمن کې جوړه شوه. د ځایي اوسیدونکو سربیره له وزیرستان، د افغانستان د ختیځو سیمو، کابل، پکتیا او یو شمیر نورو ولایتونو هم ګڼ فرهنګیان ورغلي ول. د کابل څخه ورغلي میلمه شاعر ډاکټر حنیف حیران مشاور راډیو ته وویل پښتانه د ادب مینوال دي او دا مینه او لیوالتیا د پښتنو په کلیوالي او اطرافي سیمو کې ډیره زیاته ده.
د دومره زیات ولسونو یو ځای کول، د راجمع کول، راټولول دا دی یو ډیر غټ ځواک کار ده. څومره چې موږ د کلو خواته ځو موږ ګورو چې خلک په ادبیاتو مین دي، په کلتور مین دي، په فولکلور مین دي، هغوی په داسې میلو مین دي چې داسې په غریزو لکلي ولغنه لري سیمو کې داسې فرهنګي میلې جوړي، مشاعري جوړي. د موږ غوندې څوک له کابل ننګرهار او لری لری ولایتونو څخه خلک ورته راځي.
د پکتیا څخه ورغلی شاعر طاهر افغان د خوستیو فرهنګیانو دا ډول لوی برنامه اغیزمنې وبللې او د نورو ولایتونو له فرهنګیانو هم د ورته وخت غوښتنه وکړه.
اول خو زه د خوست د خلکو او د ځوانانو نه ځانګړې مننه کوم چې دغه سې یو لوی لوی پروګرامونه جوړوي چې تر څو د ځوانانو د یووالي او اتفاق لپاره او ځوانانو ته خپل فرهنګ، کلتور د شاعرانو او لیکوالانو پښتون کې وخی او په نورو ولایتونو باندې هم داسې غږ کوم چې دغه سې غټ غټ پروګرامونه جوړ کړي چې تر څو موږ خپل کلتور، خپل ژبې ته وده ورکو د شعر او د ادب.
خوستی شاعر سبیل سعد د ټنغر مشاعرې ګډونوالو ته په خبرو کې وویل د دې ولایت یوه ښه ځانګړنه دا ده چې د کلتوري او ادبي برنامې په ترسره کولو کې د کلیوالي سیمو فرهنګیان ډیر مخکښ دي.
د خوست د فرهنګي برخې بډاینه نو بیا په رښتیا هم په خوست کې د لرو پرتو سیمو فرهنګي ملګرو را بډایا کړي ده او دا برخه یې ډیره غني ساتلې ده. په خوست کې د شملې ذکر، په خوست کې د امن ذکر، په خوست کې د ټنغر ذکر، دا هغه نمونه دي چې له خوست نه په ډیره یوه لرې پرته، له مرکز نه په ډیره یوه لرې پرته سیمه کې ترسره کیږي.
د ټنغر په پنځمه محالنۍ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او ځینو هم د نورو شاعرانو غزلې، نظمونه او بیتونه وړاندې کړل. د وزیرستان څخه ورغلی شاعر ایاز وزیر لشته حالات څخه خپل تعثر په شعر کې داسې بیان ک:
ولس مسکا غواړي خندا ته بهانه غواړي ولس مزل سره د ټول زمانه غواړي دا د سندونو ابشارونو گلدرو وطن دی دا وطن شوخی 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 ترانه غواړي او دلته به ډېر خلک غږېږي غوږ او غوږ شی ورته واک د کابل د پېښور غوندې سینې غواړي تاسو چې واورېدې مانې مې د شعر داسې نه وې نورې هم شته که څوک یې بل رکه مانې غواړي.
زایی شاعر مولادین تسل بیا د ټنغر ښکلا او پرتم ته خپل لیکلي بیتونه وړاندې کړل:
غېږه کې د شور او ولولې ښکاري ټنغره نن بیا دې له مستې نه سترګې سرې ښکاري ټنغره د خوست سربېره نور شاعران هم دلته راغلي لمنې دې له ورایه ته کشنې ښکاري ټنغره چې تا څکوړي کړي دي که دا د دوی همت دی ځوانان ټول لکه ورونه د ورځې ښکاري ټنغره خې یخې اوبه ورکړه او خپل سیوری پرې پرزو کړه د خوږ جانان په زړه کې افسانې ښکاري ټنغره چې بیا د مولدین د سل غزل تر کوره وایي په خوله کې د میانو زمزمې ښکاري ټنغره.
د ټنغر مشاعرې په شعرونو کې د مینې دوستۍ وصال فراق او ښکلاګانو د ستاینې برخه هم په زړه پورې وه. ځوان شاعر پیوان پټان خپل دا بیتونه وړاندې کړل:
کله کله له یو چا سړی خفه شي ته به وایې له دنیا سړی خفه شي یاره نن خو مواده د ملاقات وه یاره لرې که سبا سړی خفه شي. څو نور بیتونه دي چې سړی ورکېږي مزه خیر دی که کېږي مزه ګوره ما ګل راوړی دغه وچېږي مزه که دا وار لاړې ښکلیا کیسه ختمېږي مزه.
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه ته څه وایې پیکبه ورځې شپې نوي کاروانه. د نورو ګڼو ترنم کوونکو له ډلې عابد زدران د پیر محمد کاروان دا کلام حاضرینو ته ترنم کړ:
په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه په ژوند کې چې تارونه او نغمې نوي کاروانه تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروان تڅوای پکبا ورځ شپې نوی کاروان ژوند کې چې تارونه او نغمې نوی کاروان.
په ټنغر مشاعره کې میرمنو شاعرانو ګډون نه وکړي خو موږ درته د پښتو ژبې د ویزوانې شاعرې ملالې کلیوالې شعرونه وړاندې کوو. دا شعرونه نوموړې د توري لستورو آنلاین مشاعرې پر مهال اورولي ول.
السلامونه او درنښت ټولو ته هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله به اوسېږئ. غزل داسې دی چې وایي: لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه لکه شیندلې مرۍ هار نه رالوېدلې یمه باد خدای زده کومو طرفونو ته بیا وړی یمه بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې بیرته راتګ به مې وي سخت په نابلده ښار کې په نامعلومو لارو ډېره لرې تللې یمه په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه په ما هم راغله د خزان سپېره سپېره بادونه تاند غوټۍ ومه بېرخت بې وخته ژړېدلې یمه تاند غوټۍ ومه بې وخته رژېدلې یمه او خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه خفګان یې دا نه دی چې بېله یې له څنګه یمه خفه په دې دی لکه لوبه یې بایللې یمه. بهر به سپینې واورې ووري لکه ستا بې روخي بهر به سپینې واورې ووري لکه ستا بې روخي زه به لمبو د خپلې مینې سوځولې یمه او وروستی باید داسې دی چې اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه اوس لکه تیزه سیلۍ راشه سرګردانه مې کړه وخت لکه زیړې پاڼې تا پسې شیندلې یمه
دا وه ملاله کلیواله. اوس ورځو مومندو ته. هلته د مشال لډیو خبریال شهنواز ترکزی له وتلي شاعر غزل مومند سره مرکه کړې ده. غزل مومند که څه هم دیني زده کړې کړې دي خو له دنیاوي علومو هم خبر دی. ادبیات یې د شوق له مخې لوستي او په خیبر پښتونخوا کې هغو محفلونو ته ځان رسولې دی چېرته چې د ادب شمې بلې شوې دي. تاسو د دې مرکې اورېدو ته را بولم.
سری تعلیم مې دولسم ټولګي پورې دی او دینی تعلیم مې غالباً چې درې څلور تخصصات کړي دي. تخصص په فقه کې او په حدیثو کې په لغاتو کې او په دې جدید روزګار چې کوم دی بینکینګ انشورنس وغیرہ په دې سیزنو کې. او د مومند ادبی ټولنې مغړې ما یو ادنا غړې ما او دلته زده کړې کوم او تر دې د مام دلته ما.
تاسو نو خلک ډیره تمه ده کې چې شاید تاسو باندې ناتونه موږ د پاره لیکي او داسې به کنه که څنګه؟
ولا نات ډیر ګران دی. څو وارې مې هڅه کړې ده بلکې تجربې مې هم کړې دي خو نه چې څنګه لیکل غواړي هغه سید مانه ونه کړی شو چې زه ولیکم. بیا هم تر دې د مزه په دې کوشش کېم چې زه به شرطه ښه نات لیکم خو واقع چې نات لیکل ډیر به انتهایي ګران دي نو مانا غسې نه دی لیکل شوی څنګه چې زما دغه ښکاري هغه ظاهري ډانچه ښکاري چې دا به صرف نعتونه لیکي نو هغه سمې ونه کړی شو.
زمونږ اورېدونکو ته یو غزل وړاندې کړي چې هغې د غزل هم خبر شي نو د هغې وروسته به بیا صرف نورې پوښتنې به در سره کوو.
غزل دی مطلب چې نه سلام وک نه ودرې د شی برا سره نه سلام وک نه ودرې د شی برا سره د خدای بنده چرته لیدلې و چې برا سره او زه د مات شوي سره قصه په غوڅه جبه کوم باید چې بل تر سهاره ویډیو را سره او څومره لری د خپل مین د زورولو هنر تیر مازیګر راشه او بیا نه کوي شپه را سره او لجنګ پس خپل زخمونو ملامت کړم او کاش چې نیزه نه وي په غاړه وي تبله را سره او چرته به وړې د رژېدلو دیوالونو خاورې څومره به زی هوا په زړه زړه کې کږه را سره او غزل زه اوسن پرس ځکه بدنامو مشي د کلي ټولو ښکلو ماته و پرده را سره
دغه ښکلو کې خدای دې وکړي چې ډېر ښه شاعران راشي که تاسو سره هلته ملګري شي. خو زموږ په دلته د چې کوم تاسو ټولنه شته دا زموږ کله کوشش کړی چې په دې ځینو کورونو کې زمونږ پخوا په ودونو کې کوم موږ وګورو زنانه داسې یو سندرې او ټپه وي چې سړی ورته حیران شي. د شاعرانو زنانه چې کومې دي د هغې د راښکاره کولو لپاره داسې زموږ ټولنه خو سپور بس نه وي کړي که نه چې یاره پته ولګي دلته شاعران څومره دي او که د هغې داسې یو تنظیم په یو څه ډول باندې په خپلو کې جوړ شي.
د بده مرغه موږ د پښتنو د زنانو په حواله باندې موږ لږ سخت مزاج هم او زنانو زمونږ هغه سي زمونږ د مزاج د وجې یعنی زمونږ غروب او غوسه غوي تخکاري نو هغه سي اظهار ما فی ضمیر نشي کولای سن چې د غوي د پاره په کار دی. یعنی موږ به دا وایي چې په زنانو کې هم غزل لیکون کې هم زیات شته چاربیت لیکون کې هم شته او ټپه خو زبدایم چې دا د غوي ذاتی په خټه کې خلې شوی صنف دی نو غوي کو غړي پاره موضوع باندې یا په خپل ار درد او تکلیف خوشحالی باندې د ار زنانو څخه مخصوص ټپې دا سشته دی چې د ورونو په ودونو کې او د خويندو په ودونو کې او یا د کلی ولس په نورو ودونو کې د غوي د خلونو غسي اظهار شوی دی چې هغه وسم کغه د وړوکوالي دور دی یا د سوک دي چې د غوي سره د ناستې پاستې دغه دین او غوي ته وسم دغه یاد دی دغه داستانونه. خو بس زمونږ هغه مزاج د سیده چې هغه سیمونږه راخکاره نکړلې شو د غوي غ صلاحیتونه څنګه چې بکار دي. خو بیا هم پښتانه اوس د مخکې دور په نسبت باندې ډیر تعلیم یافته کیږي او باشعوره کیږي نو ډیرې هڅې اوس روانې دي. موږ یې نو خاص کر په دې د سوشل میډیا باندې د زنانه او تنظیمونه او پاغي کې د شعر او شاعرۍ جذبي او پاغي کې د نورو د قامي لیکلو سیاسي لیکلو او د غرنګي د دینی لیکلو هغه صلاحیتونه نو ډیر ورسره خوشحالي او امید دی چې آینده کې همدغه تحریکونه نورم مخ په وړاندې لاړ شي.
دغه شعر مخکې خو به زیاتره دغه رومان شعر زیاته اوس پکې د وطن سندرې هم خلک وایي وطنی حالات هم لیکل پکار دی چې تاریخ پاتې شي که څنګه. او بیا که یو څوک راځي نو هغې ته ستاسو ته کوم یو شعر یا کوم هغه لاره خوښوئ چې په هغه لاره باندې لاړ شي؟
زه به دا ووایم چې شعر دا درد یو نامه ده، د احساس یو نامه ده. که دغه درد تا ته په حقیقي عشق کې میلاو شي، بیا د هغې اظهار هغه کیږي چې کوم ستا په ضمیر کې دننه وي. او یا په مصنوعي عشق کې یعنی دنیاوي کوم دغه کې راشي، نو په هغې کې هم د تانه به اظهار هغسې کیږي. او که د وطن درد هغه ستا په سینه او په زړه باندې هغه زخم ولګي، د هغې هم هغسې اظهار کیږي کوم چې مطلب ستا په ضمیر کې د هغې آواز وي. نو زه وایم چې دا ډیر سیزونه داسې دي چې دا د شاعر تر ډیره حد په اختیار کې هم نه وي چې هغه وایي چې زه به کینم او زه به خامخا د وطن په هکله څه لیکم. او که بیا هغسې ولیکي نو هغې ته موږ هغسې معیاري شاعري هم نشو ویلی، ولې چې دا هغه مصنوعي شاعري ده، کوم متشاعري ورته موږ ویل کېږي. او دا هغسې دي.
دغه چې کله د شاعري شروع کوله نو په مدرسه کې درته استاد صاحب څه نه ویل چې لکه دا دې پسې شروع کړله؟ ځکه چې بعضې ټایم کې بعضې خلک په دې شیانو باندې ورته وایي چې یاره دا که لیکل کوي نو یا به صرف
په کومو ځایونو کې چې څوک داسې نه وي پاتې شوی چې د هغې نه پوره سر اخیستی، نو دا هغه ځای تصویر هغسې نه شي اخیستی څنګه چې وي هغه تصویر. مونږ د دې مدرسو والا چې کوم خلک یو، نو مونږ به ویلي چې یاره دا یونیورسټۍ نه چې دي، دلته چې سړی لاړ شي نو مونږ به یو خپل تصویر جوړ کړی و چې داسې داسې ماحول به وي. بیا به د یونیورسټیانو والا او د نورو خلکو د مدرسې په حواله دغه تصویر جوړ کړی و چې یاره دلته به مطلب هغسې تصویر چې څنګه به حقیقت کې هغسې و یا به نه و، خو د هغه به یو خپل تصویر و. نو عام طور بار نه دا مدرسې داسې ښکاري چې یاره دلته به د شعر او د ادب د ذوق واله خلک کم وي او مخالفت به هم کوي. نو زه به دا وایم چې مونږ ته په مدرسه کې چې څومره ادب پړاویږي، نو په هغې کې غالبا چې په دوه وړه خونو باندې ډیر کار شوی دی. مونږ ته چې ډیر ادب پړاویږي هغه رومانی ادب دی او یا تاریخي ادب دی، دا مونږ ته پړاویږي. نو بیا چې څوک رومانی شعر لیکي یا تاریخي شعر لیکي هغوی ډیر زیات داد ورکوي. نو هلته مدرسه کې خو چې کله سړی خپلو کې شي نو هغه ماحول هم هغسې نه شي څنګه چې مونږ بار ته یي. نو خپلو کې خو څه نورې خاصې ګپې هم لرو، نو خپلو کې مونږ غواړو چې لکه مونږ ته څوک رومانی شعر ووایي او د هغې نه هغسې خوند واخلو. او د مدرسې خلک ډیر زیات د شعر په حواله ډیر سنجیده دي او ډیر زیات یې خوښوي. زه هم چې ما ته داسې یو ملا یو عالم راته نه دی معلوم، یو مفتي صاحب مولي صاحب راته نه دی معلوم چې هغه له به یا شعر نه ورځي یا به د شعر شوق نه لري، خو د هغوی لاس تر دې دمه صرف یا د عربي شعرونو ته رسېدلی یا د پارسي شعرونو ته رسېدلی او یا که پښتو کې رسېدلی د حضرت رحمان بابا شعرونو ته رسېدلی. نو هغه په تقریرونو کې هم وایي، په خطبو کې هم وایي او په خو په شوق باندې. که چرته دا د دې نورو خلکو شعرونه هغوی ته ورورسېدل نو د دې نه به هم مخ وانړی، دا به هم همدغه سې وي لکه څنګه چې د هغې حق ادا کوي.
ستاسو نه مننه کوم. خو دغه اخرنۍ کې زموږ اورېدونکو ته خپل یو خوندور او ښایسته شعر وي چې هغې ته خوند مو واخلي او بس بیا به دغه اخرنۍ شېبې.
د غزل مطلب ده چې زړه لکه شمع څنګه یو سمه تر شا درپسې، ته زلپې مس پړه چې نه درځي هوا درپسې، او د مایوسۍ څپو د تانه دومره لرې اوړم، ته را سره یې او بیا هم کوم ژړا درپسې، او خپلې ایرې مې هم در باد کړې د علم د سره، دا سرمایه وه او دا هم د وی ویړیا درپسې، او تڼاکې پښې مې ستا د کلي په کوڅو کې پاتې، زخمی سینه ده دا به ووهم بیا درپسې، او په بیروخۍ دې مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تڼ کوي او زه نه کوم لا درپسې. مننه. په بیروخۍ دې مقدس احتجاج داسې کوم چې تا تڼ کوي او زه نه کوم لا درپسې. او غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان، غزل واړه مینان دي زاهدان صاحبان، خود تومت لډار نه کوي جړا درپسې. مننه. مننه.
د مومندو خوږ ژبې شاعر غزل مومندو چې د مشال رادیو همکار شهنواز ترکزی ورسره خبرې کړې وې. له همدې سره د مشال رادیوي مجلې دا غنا پای ته رسیږي. خپل کوربا نجیب امیر ته اجازه ورکړي. ښه د آباد اوسئ.
مشال ریډیو ده.